السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د افغانستان ولسمشرۍ مانې وي د جمهوریت ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي دوی وروسته له هغه دا ډاډ ورکړ چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ لیکلي دي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځند امکان رد کړ جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې مسؤولانو ته ویلي طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلای په ننګرهار کې نن په غنی خیلو ولسوالۍ کې چاودنه وشوه په تاجکستان کې پټو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په خوجند ولایت کې په یوه زندان کې د نښتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي پوره خبرونه واورئ ارګ نن د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ د جمهور رئیس ویان هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي والی حکومت متحد دی چې د ولسمشري ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم ترسره شي
حکومت افغانستان په اساس
دا وایي د افغانستان حکومت د اساسي قانون او د هغه نیټه پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړي د انتخاباتو د ترسره کولو تعهد لري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي چې د 1309 اتیا هجری لمریز کال جمهوري ریاست انتخابات به د حمل د میاشتې په 1 وسی یو شمېر غربي رسنۍ په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ځنډ پر امکان خبرې کوي ولسمشر اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړ چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلای ښاغلی غنی پرون ویلي چې د افغانستان د ملي والی حکومت دا جګړه بایللې نه ده او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د حکومت نامشروع غني مخامخ خبرو ته ورسره تیار دي په فاریاب کې چارواکي وای په قیصار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوی دي د فاریاب د پولیسو ویان د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دا حمله پرون ماښام شوی ده د دې سرچینې په وینا په قیصار کې په هوایي حمله کې 8 تنه وسلوال طالبان زخمیان شوی دي او حکومتي ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ په بازار کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او 11 تن زخمیان شوی دي د ننګرهار د والی ویان د خبر تایید کړی دی د ازادي راډیو خبريال وایي چې د چاودونکو مواد په وسره چا موټر کې سیمه ته ورول شوی و د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی په تاجکستان کې پټي سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نښتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي د نومبر په اومه د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو د تاجکستان حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه دي خبره کړې خو یوې حکومتي سرچینې چې د مسلې د حساسیت په خاطر د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې پرون د ازادي راډیو خبريال ته د 500 وژل شوو زندانیانو نوملړ ورښکاره کړی دی د ازادي راډیو خبريال ته اجازه نه ورکړ شوې چې دغه لیست یا نوملړ عکس واخلي د تاجکستان حکومتي سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بلوا د ځپلو لپاره د پولیسو او زندانیانو ترمنځ په نښته کې 22 بندیان او 2 ساتونکي وژل شوي وو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې وسلوالو یې په خوجند کې د زندانیانو په بلوا کې لاس درلود د پاکستان حکومت د ټویټر او د ټولنیزو رسنیو د نورو شبکو له مسؤلانو غوښتنه کړې چې د آسیه بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي آسیه بیبي د پاکستان له عیسویانو و چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړو او د اکتوبر په 1 د پاکستان سترې محکمې د کافي اسنادو د نشتوالي له امله آزاده کړه د پاکستان حکومت وایي د آسیه بیبي عکسونه چې هغه له پاکستانه بهر وتلي جعلي دي د پاکستان حکومت ویلي آسیه بیبي او کورنۍ یې په پاکستان کې ده خو د سخت دریځو ډلو له لورې د امنیتي ګواښ له امله یې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري پرون وویل چې د کاتولیکي کلیسا له مشر پاپ فرانسیس سره د آسیه بیبي د جعلي عکسونو د خپرېدو له امله اندېښنه لري فواد چودري ویلي چې دا عکس 2 کاله پخوانی او د آسیه بیبي د لور دی د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي د روسیې له وتلو منع سوی دی. ټاکل سوی چې په سترسبورګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د نوالنی په برخه کې خپل حکم اعلان کړی وای او نوالنی دې غونډې ته ورغلی وای. الکسی نوالنی د روسیې پر حکومت له سختو انتقاد کوونکو دی. نوالنی نن پر ټویټر لیکلي چې په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو درولی او د خاص تلاشۍ په نوم یې له روسیې د هغه د وتلو مخنیوی کړی. الکسی نوالنی په یوه ټویټ کې لیکلي، هغوی یو لیک راکړ چې د وتلو څخه منع یم، خو ولې وضاحت یې نه دی راکړی. نوالنی له روسیې فرانکفورت او بیا سترسبورګ ته د تګ پلان درلود. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پرېکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی دی. او د هالند حکومت وایي په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي ور وغوښتل. د هالند حکومت ویلي چې د آسیه بیبي په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر په اسلام آباد کې کارکوونکو ته ګواښ سوی و او دوی مجبور شول چې ویباسي. د پاکستان سترې محکمې د آسیه بیبي په نوم مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو د سپکاوي په جرم اتې کاله زندانی او په اعدام محکومه وه، د اکتوبر په 1 د ازادۍ حکم وکړ. د پاکستان د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ولسمشري انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه باندې خپاره شوي راپورونه رد کړي وایي انتخابات به په وخت وشي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
وال استریت جورنال لیکلی و چې زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د په پاکستان کې زندانی طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادېدلې کولی شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. دغه خبرې د سولې شورا مرستیال کړي دي. د همورې چې د پاکستان له عوامي نېشنل ګوند دوه لوړ پوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک استل شوي دي. بشرا ګوهر وایي بیا به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
هیومن رایټس خبرې کولو والا آش خاطه کولو کوششونه کېږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي. زه اوس هم ځان ته د بادشاهان پیر وکړم. خپل سټراګل به اکسې جاری ساتو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خپرونې لرو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تنظیم خپرونه. به هم خره غلی راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان ولسمشري معنی وایي د جمهوری ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. د ولسمشر ویاند هارون چاخان سوري د سیشمې پورز رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، د ولسمشري انتخابات د ترسره کېدو نیټه ټاکل شوې او دا انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې لیکلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړیده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشري معنی د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د هغه راپور په وړاندې خبرګون خودلې چې ویلي دي، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشري انتخاباتو د ځان غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ویلي چې د ولسمشري انتخابات په ټاکلي وخت د اساسي قانون په اساس ترسره کیږي. خغلی چخانسوري د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي، د خلکو حق غوښتنه چې په اساسي قانون کې تصریح شوی له هغه پرته بل هیڅ انتخاب د منلو وړ نه دی.
هیڅ گزینه به جز خاص و اراده
د ولسواکۍ په پروسه کې د خلکو د واک دوام یو لازمی اصل دی. د افغانانو حق غوښتنه چې د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري بل انتخاب د منلو وړ نه دی. افغان حکومت د هیواد د اساسي قانون لمخې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د جمهوری ریاست د 1398 لمریز کال انتخاباتو اعلان شوی نیټه ته اجمن ده.
دا
څرګندونه داسې محل کېږي چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغوړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. یادی ورسپانی لیکلی دی یو شمیر امریکایی چارواکی ویره لري چې د خاغلی خلیلزاد لوري پیل شوی د سولې حادثه ممکن له افغان انتخاباتو سره د ملو لانجو او وګدي سیاسي ترنګلتیا لامل شاندی شي. که څه هم وال سټریټ ژورنال خپل سرچینې نه دی پډاګه کړي، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار فضل محمود فضلی ویلي چې کابل ته خاغلی خلیلزاد په خپل وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو مسله نه ده مطرح کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد د دغه سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر سیاسي ګوندونو لاسازو سره لیدلی دي. په ویلامه کې راغلی چې خاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو په ویلامه کې په دې اړه چې خاغلی خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازو د تیرې جمعې په ورځ د مسکو او د سولې په ناسته کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو د ځنډ مسلې ته په اشاره سره خبريالانو ته وویل چې لومړیتوب باید سولې ته ورکړل شي.
موږ باور لرو په هر اندازه چې د سولې لپاره زیات کار وسی هغه ته نږدې سو او دې کار ته لومړیتوب ورکړل شوی. د ملت په خیر دی په سولې کې به انتخابات هم په ښه شکل ترسره شي. البته د هیواد سیاسي او امنیتی وضعیت په اړه به موږ بحث کړی وي او په دې اړه به خلک پریکړه وکړي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا هیواد تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي چې د سولې پروسه لا داسې ځای ته نه ده رسیدلې چې د ولسمشرۍ انتخابات ورته وځنډول شي.
داسې کوم آثار د طالبانو په کړنو کې نه لیدل کیږي چې دوی سوله غواړي. د انتخاباتو ځنډیدل د سولې په امید فکر کوم په حقیقت کې د خلکو د اذهانو د غلطېدو لپاره دا خبره استعمالیږي. انتخابات باید پر وخت وسي. دا چې سوله راځي کېدای شي انتخاباتو بعد لوی جرګه دایره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د کمیسیون مسؤلینو ویلي چې په پام کې ده چې دغه انتخاباتو لپاره د قوس په 23 نوملیکنه پیل شي چې 15 ورځې به دوام ولري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د سې شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې لپاره باید یو واضح میکانیزم موجود وي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که په پاکستان کې زنداني طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادي دلې کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. د سولې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سیشن پورس کابل کې خبرونه ته وویل کولای شي د طالب زندانیان را خوشی کول د سولې په پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او سولې پروسه یې کامیابی لوري ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان تیر ورځ دوه طالب قمندانان له زندانه را خوشی کړي دي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
وروسته له هغې چې پاکستان دوه نور طالب قمندانان آزاد کړل، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د دوی آزادېدل به د هیواد د سولې په بهیر مثبت تاثیر واچوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیر ته په کتو د سولې مذاکراتو ته د دغو دو آزاد شویو طالب زندانیانو تمایل ممکن د دوی خلاصون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره مرسته وکړي.
رها کردن بندیان از طریق پاکستان،
هغه وای د پاکستان له لوري د بندیانو آزادېدل که در اخلاص شویو کسانو شالید ته وکتل سي، دوی د بندي کېدو په محل سولې مذاکراتو او دیالوګ ته یو ډول تمایلات درلودل. که موږ نتیجې ته ولاړ سو د دوی را خلاصون کولای سي د سولې بهیر ته ګټور واقع سي.
میتونم امید دي پر پروسه سول واقع شوه.
د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د یو شمیر طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو د وخت د افغانستان بانک رئیس عبدالسمد ثانی او د دغه ډلې یو بل قومندان صلاح الدین د دوشنبه په ورځ د پاکستان له زندانونو آزاد سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو بنسټګر ملا برادر هم د پاکستان له زندانه آزاد سوی وو. د راپورونو له مخې اوس هم د پاکستان په زندانونو کې نامعلوم شمیر
طالبان د بلابلو عواملو لامل د بنشپې ورځ سبا کوي. دغه طالب مشان روسته له حق خوش سول چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی او افغان چارواکو سره لید کاتب وکړل. اوس پښتنه دا ده چې آیا کېدای سي رخلاصوي طالب قومندانان به رښتیا هم د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او څه تاثیر به ورباندې واچوي؟ د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو د رژیم پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا دغه پښتنه داسې ځوابوي. افغانستان د سولې علي شورا او طالب استازو او همداشان د دولسو هیوادونو له استازو سره د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمیر هیوادونو ته خپل سفرونه اپیل کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته هم لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډېر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر پرې لګولې دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړي. هر یوه یا د هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي، له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریځې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډېرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی، وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده، د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خای نه شو کولی. قاسم یار وای اوس په ځل کې داسې تیریږي چې خی امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وخی ترڅو امریکا په دې هیواد کې دوامدار پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستان په استفادې غواړي ایران، روسیا او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي، وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وچ په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې ولسیزه د چارو واګې په لاس کې وی، افغانانو په 2000 لومړي کال لزړه د متحدو ایالاتونو او د نړیوال ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په ورستیو کې په یو مرکه کې وویل
په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډیر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړ یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولي چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډیر افغانان زندانونو کې اچولي دي.
یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هیواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زړه ښار کې روزموز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هیواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي. حاجی اکرم چې د ورځې شاوخوا $4 ګټي وایي نړیوالو وضعیت نه دی ښه کړی او ورته پکار ده چې له دې هیواده ووزي. د اسوشیټډ پرس په لیکنه دا یوازې افغانان نه دي چې له روان وضعیت څخه سر ټکوي، بلکې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي هم د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا په اوهایو ایالت کې په یوه وینا کې د افغانستان وضعیت له دې هم ناوړه وباله. جان سوپ کو څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو تر اوسه $22 میلیارډ چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا د رغولو لپاره د امریکا د مرستو تر اندازې ډېرې زیاتې دي لګولې. پر دې سربیره امریکا نور $150 میلیارډ هم په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو لګولي او واشنگټن هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په کال کې د $4 میلیارډ مرستې ژمنه کړې ده. د سوبکو په وینا د دې ټولو هڅو سره سره نتیجه دا ده چې له 10 کلونو پوځي او مالی مرستو سره سره افغانستان تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی. د سواد کچه پکې ډېره ټیټه ده او افغانستان هم په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ او یو تر ټولو ناامن هیواد دی. حمید الله نصر چې د کابل سین په غاړه کې ګرځنده هټۍ پلورونکی دی وایي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې دو سره داسې احساس کاوه چې هر څه به ښه شي خو ورستر بلې وضعیت لا خرابیږي. له نوموړي سره هم دا پوښتنه ډېره مطرح ده چې متحده ایالات چې سوپر پاور یا د نړۍ تر ټولو ځواکمن قدرت دی ولې نشي کولی د طالبانو مخه ونیسي. د ده په وینا هر افغان دا پوښتنه کوي.
و طالبا در مقابل از اینا بسیار یک نیروی کوچک بود، مگر چرا تا بالا از بین نرفته اینمی بر تمام مردم سوال برانگیز است.
افغان امنیتی ځواکونو چې له 2014 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري ترلاسه کړې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړو کې هر ورځ ډېره قرباني ورکوي. سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، ملاتړ کوي او روزنه ورکوي، خو د امریکا په ګډون د دغو ځواکونو پر نړیوالو ملاتړو ډېر انتقادونه کیږي چې هغه څه چې لازمه ده دغه ځواکونه په خو وسلو نه دي سنبال کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په سختو شرایطو کې هم سم لاسنیوي نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي پراختیایي پروژې به پلي شي. دی وایي د دغو پروژو له تطبیق سره به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو په اقتصاد مثبت بدلون راشي. ښاغلي کریمی نن په یو خبري غونډه کې ویل د څلورو کلونو په لړ کې په سلګونه پراختیایي پروژې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پلي شوي دي. اخو یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي دا پروژې په بنسټیزه توګه نه پلي کیږي او پیسې حیف میل کیږي. فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه بیلابیلې پروژې تر کار لاندې لري. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی د سې شنبې په ورځ خبرې اعلان ته د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه وزارت د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې نوې برنامې پیل کړې دي.
د ولسي تړون د برنامې په شمول د فعلاً 5941 پروژې د مونږه روان دي او 5441 تم سخت کال تکمیل کړي، خصوصا د میرمنو او د کلیوالي اقتصاد د ودې لپاره مونږه $100 میلیونه د نړیوال بانک څخه ترلاسه کړل او دا به خیره دا برنامه به 5 کلو کې په ټول افغانستان کې تطبیقیږي.
ښاغلی کریمی وویل د کلیو د اقتصاد پراختیایي پروګرام چې په 1996 کال کې ډیزاین شوی و او له پلي کېدو سره به یې په پروان، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 140,000 کسانو ته په کوچنیو تشبثاتو کې کاري زمینه برابره شي او همدارز لا نوي پروګرامونه دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 1999 کال کې د سیمه ایز انسجام په برخه کې چې 840 پروژې وې 2 میلیونه افغانۍ مصرف شوې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسونې، برېښنا، ولسی تړون، سیمیز انسجام، د لارو او پلونو جوړولو په برخه کې د پروګرامونو پلي کېدل لخپلو لاسترولونو بولی او وایي چې د پروګرامونو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړی. خو افغان اقتصادي کارپوهان بیا د پروژو د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي چې دغه پروژې په بنسټیز ډول نه دي پلي شوي. د دې ډلې سید قیاس سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کلو باندې کې کومې پروژې پلیسي عملي شوې دي هغه ډېرې بنیادي دي اساسي نه دي اوس هغه انجنیر صاحبان چې هغه ته د خلکو سره ناست لري دا مرغه د سپینګیری ملکان په اقتصادي شوراګانو کې کار کوي ډېرې د دوی سره په حساب په فساد اداري فساد مالی فساد کې ځای شوي په نتیجه کې د دې پروژې پلیسي چې هغه دائم یعنی ښه نتایج نه لري.
ښاغلی سعیدی وایي چې د پروژو د ښه تطبیق لپاره باید په کلیو کې د پروژو له چارو جدي څارنه وشي او هغه کسان چې د پروژو پیسې حیف مایل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند خپل دوه لوړپوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک له ګوند وېستل. ولکېږي دغه اقدام د یاد ګوند پالیسي او ضد فعالیتونو له کبله شوي. د دې ګوند په یوې اعلامیه کې د افراسیاب خټک او بشرا ګوهر لخوا هغه ځانګړي هلې ځلې نه دي روښانه شوي چې د دوی په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پر ضد کړي دي. خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ویلي خپلو مبارزو ته به دوام ورکړي. د راپور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د دغه ګوند د دوو لوړپړو غړیو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند بنسټیز غړیتوب وځنډاو او له ګوندې وېستل. افراسیاب خټک د عوامي نېشنل ګوند په جګپړو غړیو کې حسابېده او بشرا ګوهر د دغه ګوند مرکزی مرستیاله مشروه. شغلی خټک د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی یا سناتور هم پاته سوی دی. عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې له افراسیاب خټک او بشرا ګوهر څخه د ګوند پالیسي پر ضد فعالیتونو لامل سپیناوی غوښته و. خو دغه ګوند د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځوابونه د ګوند مرکزی شورا لپاره د قناعت وړ نه ول. په دغه اعلامیه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په حواله ویل سوي چې د دغو دواړو مشرانو د ګوند بنسټیز غړیتوب له دې عمله وځنډول سو چې د ګوند پر ضد هلې ځلې کولې او په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پلویانو ترمنځ اختلاف ته لمن وهله. اعلامیه زیاتوي چې ګوند دغه دواړو مشرانو ته څو ځله خبرداری ورکړی و چې له خپلو ګوند ضد هلو ځلو او څرګندونو لاس واخلي. د عوامي نېشنل ګوند له خوا په دغه اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند پر ضد کومې هلې ځلې کړي دي. بشرا ګوهر د نومبر پر 12مه مشال راډیو ته ویلي چې پر ګوند له بهره فشارونه ډېر وو.
بهرني پرشر زیات جمهوریت او جمهوري قوتونه او دي human rights خبرې کولو والا اش هاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نو چتای فلانه به خفشي دغه دا پریشرز په پولیټیکل پارټیز په هرې پولیټیکل پارټی دا په ان پی هم ده زه اوس هم ځانته د بچان پیروکار خپل سټرګل با اکسه جاری ساتو.
افراسیاب خټک بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دغه پریکړې په خبرګون کې ویلي چې سیاسي کارکونکو په بینصافي له ګوند ایستل کېدای شي خو له سیاست یې څوک نسی ایستلای. شغلی خټک هم درز له خپل ملګرو مننه کړې چې په دې شبکې ترڅنګ ولاړ دی او ټینګار کړی چې د ظلم ناخوالو پر ضد به خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی دواړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوز پر پالیسیو انتقاد کاوه. له بلې خوا د عوامي نېشنل ګوند تر دې اقدام وروسته د دغه ګوند مرکزی مرستیالی جمیله ګیلانی هم د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا وکړه. جمیله ګیلانی وای دوی د مرکزی شورا په غونډه کې واضح خبرې کولې او دای ویلي چې ګوند له خپل اصلي دریزه اوښته دی چې د ګوند مشر غوسه یې پرولې ده. د دونی ورد چې په ټولنیزو رسنیو کې د عوامي نېشنل ګوند ډیری پلویانو او د دوړو مشرانو خواخوږیو د ګوند دغه پریکړه غندلې او تورې لګولې چې عوامي نېشنل ګوند خپل مهم غړي د سیاسي ګټو قرباني کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زینوریدن کوم کټې سیمه سونه را لګلې له هغه ډلې نورزی له د لارامه لیکلي سونه غواړم د اسلام په چوکاټ کې سره د برو عزت وکیل ساحل پنجوي لیکلي سوله غواړو خو سوله په زارۍ نه راځي. امریکا د طالبان وځپي او بیا طالبان سوله کوي. محمد حسن خراسانی له تخار لیکلي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې لم داخلو لاس واخلي حتماً به سراسري سوله راشي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي دي که امریکا سوله غواړي نو افغانان په هر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دې وځنډېږي. تاسو هم کولی شئ موږ ته سمسونه راواستوئ له افغان بي سیمه څخه اتلس نه کار واخلئ، لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ چې خبرې کو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ورزو لنډ خبرونو ته فرشته جلال زیده خبرونه وایي.
ارګنن د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهوریت رئیس ویاند ویل د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د جمهوریت ریاست ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له اعلان سره سم تر سره کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باسنن پر ټویټر لیکلي چې د انتخاباتو د وخت ټاکل په افغانانو پورې اړه لري او امریکایي په هر حالت کې ملاتړ ته تیار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانس هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نسی ګټلی. ښاغلی غنی پرون په دغه ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې د هغه طالبان چې د حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. په ننګرهار کې نن په 14 کې یو سړی وژل شوی او 11 تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي ویاند ویلي چې چاودونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای شوي وو. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نښتې له امله د وژل شوو زندانیانو شمیر 50 دی. د نومبر په 10 د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه د ډیرو معلوماتو له خپرولو ډډه کړې ده. او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي له روسیې له وتلو منع شوی. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پریکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی. الکسی نوالنی د اروپا د بشري حقونو د محکمې د حکم دروېدو لپاره ستراسبورګ ته روان و.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره فوټبال مل لوبډلې د سوبرټو کپ سیالیو په لړ کې د تمبل نړو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو 18 کلونه وکړل، خو د تمبل نړو لوبډلې لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه 18-0 په وړاندې بایلوده. د افغانستان لپاره علي او سمیر سمندري درې ګولونه، نومان ولی زاده، شکیب علي بابا، شبیر او روح الله بیا یو ګول وکړ. د سوبرټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سنی کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلويخ آسیایي اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره ځوانانو فوټبال لوبډله په خپل وروستۍ ګروپي لوبه کې نن د هند د نوریا ویډال لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د هینډبال مل لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د کابل کلب په تلولۍ سره پای ته